السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو او د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د غرض ازادي میلمه خو پیل د سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څنګ مرستیال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو ښځو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. هیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلی بار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللی چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وښيي، له یووالي او صله رحمي کار واخلي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوی وکړي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه را لوېدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي، خو د دې بانک په حواله دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په تیرو وختونو کې لیدل شوی چې معمولا د روژې په میاشتو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې پورته تللی دي. په هند کې د طبیعت هغه تعدیل شوی قانون اجرایی بڼنن خپل کړ چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نورو کډوال شو ته د هند طبیعت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر احمد شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعیض سره مخ شوي او د هیواد ته ورغلي د هند طبیعت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي وي. د افغانستان سلګونه هندو او سکه کورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان وتلي او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت دغه نوې پریکړه به څومره پر دغو افغان سکانو او هندوانو اغیز وکړي، ځکه قانون له مخې هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته تللي وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان نږدې ټول سکان او هندوان وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د پاکستان په مرکزی برخه کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 9 تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن سهار وختي د پنجاب ایالت په ختیځ د ملتان ښار کې رامنځته شوې ده. د دې ایالت یو چارواکي رضوان قادر وویل چې د نړېدلې ودانۍ خاورې خښتې پر نږدې کورونو رالوېدلې چې په نتیجه کې یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي په مړو شوو کې 4 کسان د یوې کورنۍ غړي وو. د دغې ودانۍ د نړېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په پاکستان کې د ودانیو نړېدل ډېر عام ځکه دي چې د اژانس په وینا اکثره په ودانیو کې له هغو ساختماني موادو کار اخیستل کیږي چې ارزانه دي او د خوندیتوب معیارونو ته پام نه کیږي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یا ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند ټیم سره دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی دی.
نیما نړۍ
سره دنيان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو موږ به د وخت کې خپله خاصه آمادګي نیوله چې کوم استادان مو دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ دا میاشت خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلش وجدن.
نومی آقلا ده وی هر جمعی بایدینی بی کال را تب تا دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره دی. خود طالبان حکومت داهیلی مراوی کردی. خوخو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختنه کلونه کلونه کلی. وست دینجولو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا. چه ویی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت، دی انسان زمک تراتک، دی طول هدف زدکره. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کن. رازی لدی سره نموک دی جران دو فایند و میندو پا سترگو که وخ که خندا و خوالا بود.
پریمیگ دی چی والوزم، پریمیگ دی چی والوزم، زما وزاری مطره.
نن امدا موضوع چی رو ملکی هم وکری. قدر من اردن کو ده طالبانو له دومځلي واکمنۍ سره سم لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي و دین جنو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. همدارنګه پوهنتون ته هم د دوی تک منع شو. افغان جونې وایي چې سږ کال یې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وې. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي، بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي.
مکتب ته بوټ، کالی، ټیکری هر شی مو اخیستل. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سږ کال د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دی. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره یې لورې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې وه. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، دی ډېر ورته ځورېږي.
زما لور چې د شپږم صنف په پورته ټولګي کې درس ویلې، هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم صنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه، خلک، نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي، اجازه ورکړي. که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي، نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغېزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزده کړ سره سم شوی دی. زده کړه د ټولو ستونزو د حل کلید ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت، د انسان زمکه تر اتک، د دې ټول هدف زده کړه او دا د علم نوم پېږ دی، د پوهې نوم پېږ دی، د حکمت نوم پېږ دی. هر څه نوم چې ورباندې دی، یعنی د موږ بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوري. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته. بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړئ که هغه ښځې چې زده کړې کړي له هغو سره چې نه دي کړي راته پرتلا کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دي، نه به دي پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ور نږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بیولو لپاره نه ور نږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وکړو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري والدینو په توګه ټولنې ته راوړاندي. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیشه یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه وه د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګل مخې خور د ماله څنګه تېرېږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه ځناور بدلېږم، نو دا جرم خو فردي سه ما
وکړه،
او زه به د دې ځواب ورکوم که نه. بلې، که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې لږ دي، یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان، نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ونیسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي 99% پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک یې مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي ښځې دي مخونه لوڅ دي غاړه یې لوڅې دي پنډه یې لوڅې دي د اندام زیاتې برخې لوڅې دي خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله وروي درالی چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي ولې زموږ د مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي نو فضا جوړه شوه بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لوڼې چې هلته زده کړه کوي ټولې پټې دي ټول دي زر جرمه په تنده ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي نو ستونزه چېرته ده اداره ستا په لاس کې ده ښوونکی ستا په امر مقرر ده درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تېر ده نو ستونزه چېرته ده
وفا صاحب اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه هغه ولې شپې ته بیرته ګرځېدلی سو ناشونی ده ځکه یې دوه کاله چرته به څنګه ځي هره شیبه چې تېرېږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو مونږه ژوند ضایع کوو
په آخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریکه کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه یو جرات وکړه فضا جوړه ده زموږ خویندې میندې په لباس په تان په اخلاقو په هر څه جوړي انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی او که اوږدم کا خو لاس کړي نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې د خندا اوښکو واړوئ راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي نجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسېږي نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستۍ شي او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په دې توګه به زه فکر کوم غم ځپلې درد کړولې عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي حق یې دی دې وګړو ډېر کړېدلي دي ډېر ځورېدلي دي چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر او دا له دې شیبې ممکن ده د دغې شیبې شونی ده چې لږ زړه وو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خدای دې راته روغ وخت
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي که چیرې کورنۍ زده کړې وشي حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه له خپلو تجربو څخه وایي
هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبوره شو چې ښوونځي جوړ کړو فقط یو سترنجونی تختې کومک مونږ سره ماسې وکړې په جلال آباد کې زه وم او راسره نورې معلمینې وې مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړې
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکړې نجونو ته څومره ګټور و ده درس
ډېر زیات ګټور هغه جنکۍ چې مثلا هېڅ مکتب یې نه ویل نو اته د دې وړتیا لرلی لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه یې ولیکي نوم ولیکي د کار نوم ولیکي ولولي یو شی یعنې ډېره زیاته ګټه ورته کړې
اوس بیا هماغه سې وضعیت سره مخ شوي یو بیا نجونې په کور ناستې دي اغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري تاسو څه وایې دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره
یعنی دا ډېر خطر دی خطر په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي که په کلیو بانډو کې دي حتما تعلیم یافته شي لکه شته پکې اوس دا په شلو کاله داسې شوي چې اکثرو کلیو کې جنکۍ مکتب ته تللې تر دوه سوه پورې امکانات ډېر زیات وو چې دامه پورې امکانات وو دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان یې هغه جنکۍ چې نکېدن تعلیم نه پاتې کېږي نشي کولی شي لاړ شي تعلیم ته نو د هغو غونډې کې دوه کاره کېږي او د دوی نه چا څه یې د هغه یې یاده نه وځي او دوی دا چې هغه څوک په څه نه پوهېږي هغه ته به یې څه وروښيي نو چې کله به سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې مخلاصېږي مکتبونو ته ځي نو دو آماده وی نو این موږ ډیر ځای کورسونه دفعه کړو کنه او هر کورس تقریبا راتلی واوی اته چې رقیب راتلی ورته 15 پکمن راتلی ورته
bale یو خو غیانی صاحب دوی باسواد سولې بل موجوده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ بیا پر رسمي حساب هم د معرف لخوانه د دوی دغه کومه زده کړه تل تاسو کړی و دا حساب سوله ارتقا وکړه
نه دا حساب نشم ته یو کار شو چې دغه جنې په کوم څه درسونه ویلو کنه د دوی د سوي سرسم دوه شو تر شوګون څخه پر دوی امتحان ورکی دغه د سوي امتحان ویلې کنه دا په دوه کال درې کال کال اندو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي شي کنه یو امر به واخصو د ریاست مرکز راوځ مثلا زکاول شم چې څلور څو درسونه کوو یم کنه په امتحان به ورکې د امتحان به ورسره مړي مرکلې هغه شاګرد مچې ان پاول کې نه کوول شم چې څلور پی کې نو په پنځه پی کې نو تاسو هغه ته ورکړ د دې صلاحي ته او چې امتحان به اوسو ته به ومل تکې نو
ل خپل مشورونه تاسو اوس څو د نور انجنونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګډیر بد حالت کې ژوند کوي آیا د خپګان په ځای ونیسي او په دې فکر وکړي یا بلار پیدا کی لوی خوانه یو چیز ذکری تر څو بل اورز یو څه پلاس کی ولری
ها خبره خدا ده چې دوی په خپګان او دروانی تکلیفونه پیدا نکي او تاسو شاور نه بزار په دې څه ده غته عمل ته نور مرجن دي او بیا څن مشکمان کې اوس نشي د دې تکلیف باندې تشي دا صحیح کار نه دوی ځان مصرف کوي نو څه کوي په دې معنی چې دوی باید تاسو کورسونه ولټوي په خپل منځوري کې څه خپل باندې کې دې باید تاسو چې هغه تدریس وکړي دا غیر ترڅنګ یو څه وي کی پروا نه کی یو په جکی په کې کې دا یو ساتي سبا کې یو سات پروژه شي یو سات دي خامت کې دی یو څه دی دی دې په خاطر باندې دوی باید مصرف هو ساتل شي ما مشوره دوه تام داده چې په ځان مصرف کوي هیڅ نه په کله کې مثلا کې شي نه باندې ورادیو پیدا کیږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دي په دې پروګرامونه دي تاوري مثلا نور برنامه اوري چې تاسو پرې چې درته کولې شي اوري ځان مصرف ساتي نسبتا دې شتاس مثلا نه هسته جوړ خپل نو کې او خپل یو مرز دا نه تکي دا صحیح کار نه دي هر شپه رڼاشتا او مثلا امیدوار اوسي دا هیڅ امکان لري چې دائم دې پر تاسو باندې مکتب باندې شي دائم دې پر تاسو باندې پاتون باندې شي دائم دې پر تاسو باندې کار باندې شي نه هیله مانی چې هر څوک نه پکې سر چوک کې په دې خاطر باندې دوی خپل انرژي د لاس اورنی کې او مبارزه
وکړي طالبانو په تیر دوره کې چې تاسو انجنونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې وضعیت کې چې په افغان جنو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمينه ورته مساعده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کاوه
ډېر زیات آرام وم وکاله ته چوکې مور استم شمار کاله پاتې ماته کې نشتم مګر هغه آرامش هغه احساس چې ځکه دا وشي ملاش کې تختې ته ولاړې نو سره وو په چوکې نو یو کلمه چې څنګه نه ځکې تاسو ماته راټی دې پر ځو دا اوس چې کله چې ته وزم لاړ شم خلک دې چې زین په جرم پلنګار تار انجینر ته تا کار تا په لته استاد هم دې استاد هم دې تا پاتې دې دې پر دې نو په غټو پوښتنه کار کوي نو هغه سره ډیر آرام چې تدریس کوي ګرځې روا یروا اته موږ په پاویلې کې هم شاګردانو خپل په دغه عمر کې چې راکې چې ډیر لڅ تور لڅ کولو یو هغه غل دی پاویلې کې هم تخته ورته نه کې خپل چې کوو به چې کوټه موټه پیدا کړو چې आवाज ونو چې د سړي کوم تخته ورته کې خپل تاسو کنه یروا
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړی ده د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دار ځخناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبه هغه په نارینه او خزینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې کغه مسلمان نارینه وي کغه خزینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم او اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازل ول لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایل او د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم یو حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تسول كما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله قلم و بعد قلم ته ورته لسی ولك غویل تسول كما ويولك د مخلوقات تقديرون ولك قبل دینه پیدا سی نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم تور کړی دا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدا رقم فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چت کړی دی هغه کسان ته ستاسو نه علم ور کړی دا او هغه کسان نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ور کړی ستاسو نه الله چت کړی دغه په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري که هغه نارینه که ښځینه د ښځینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دننه خپل شرایط چې الله ورته وضع کړي اسلامي شریعت وضع کړي دي ورته هغه شرایطو کې دننه ښځینه هم باید علوم زده کړي او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړي کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نه وروسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلی شو چې علم الله جل جلاله هم دی ته انسانان راوستلي دي د دنیا ته چې انسان پوه سي علم زده کړي او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د ښځینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوی د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
تل چې د نجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریکه کړو خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 2 1 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشي هله د چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. دا د آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. زموږ دا میلما د ټول نیوز په خنۍ خبريال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې وخت راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیره مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما ته لوی شوی یم، همالته مې ښوونځی لوستې ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دیادېږي، ځکه عموما ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره همسولي و، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلله نو د هغوی سره موږ عادت و، چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، د نورو ماشومانو پر کم نه و. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه، چې موږ داغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو داغه لیسې نوم یې شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسو څخه و. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، هغه زما ماما زه فکر کوم مس کشر و، هغه نه شاملوه، خو بیا ویل چې نه یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو، د ماما زمام د ماما می د ماما د زوی می مور پلار نه و، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی می همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس و، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش منډه کوله، ځغستله بې موږ بې سیرول دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایا، ښوونځي کې تکړه وې که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه و، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې، تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه ښه وم، وروسته بیا فکر کوم تنبل شوم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حادي په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه، چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي، اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري. نو زه ښه وم تقریبا درسونو کې، در دا نهم لسم سیم پورې زه ښه وم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو، او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب قدم را ته وایي، دا چې ماماګانو کره اوسېدې، زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت وو؟
نه پوهېږم. ما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت را سره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان سره هغوی د هر رقم محیط او د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سیمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و، زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب، پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي، کانکور ازموینه څنګه تیره شوه، په دې راته وایاست؟
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغه شولم، هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښولو، زه کشر هم وم. ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 265 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیابه شوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی، خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوی وم. نو زه ډېر خوشحاله وم، پلار مې زنګ ووهي، هغې په سپین بولتک کې اوسېدله، چې پلار زه پوهنتون ته کامیابه شوی یم، اوس باید زه څنګه وکړم. زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیابه شوی چې یو څوک د هغه سره تللی وای، یو ځای هلته وایي زړه یې ډاټا وایي. بیا مې پلار راته وویل چې نه، دا خو ډېر لرې ولایت دی، بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نړم، او چون پلار مې ضعیف و، هغه هم سپینجری و، درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم.
حمیم صاحب، تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې پاغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول، د دغه کار په اړه راته وایو، څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مالته وظیفه چراکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم. ما په هلمند کې می کار کوي، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیونو ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کسل ته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې و، هغه کسل ته استعفا ورکړی ویل چې زه اریانا نیوز ټلویزیون ته ځم، هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالی دی ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم. ما وایو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډیر کشر معلومېدلم، بیا وای زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم، بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو. زه بیرته رالم هلمند ته، په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و، هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و، خو هغه بیرته ځواب کړی و. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و، هغه هم یو میاشت کار کړی و. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنت کړی و. زه خبرونه کوم، کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې ماته زنګ رالی، بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما و بیا وایي چې کندهار ته راسته ده بلانګ د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي، له هغه څخه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطفالله نجفي زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و، مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه وکړه، که څه هم ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو، ځینې راپورونه ما هغې ته لېږلي وو، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه هملته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ما ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړي چې دا ستا مصارف دي. زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې، او تاسو هم غیزنه رپورټونه ورکول، څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و؟ او کله دې تاسو تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ و، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و. که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و، که اروزګان و جنګ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پېښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مینیم پی جار سي یا زه دلته ووژل څه مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووایي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پېښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووایي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مړ دی یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښو نه بیرته راتلې خپل دفتر ته، خپل کار ځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي او ادامه ورکړي؟
فریدې، اصلا دا یو جنون و، کار کول او یو ډول خوشي درلوده، یو ډول غرور درلوده، چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې لاندې تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو، که څه هم نور مشران خبریالان به وه. هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودي، ستونزه، خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې، پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي، او ما به د هغه فیډبیک لیدي، نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ور باندې خبر کړم، نړۍ ور باندې خبر کړم.
همیم صاحب، کدام راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې، اوسېدونکو سره خبرې کړې دي، دوی ډېر زیاتونده مشکلات لري، لکه په دې وروستیو کې د پاکو اوبو کموالی، ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل. تاسې چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو، د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وې؟
فرید، هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه، داسې سیمې، داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې اوښکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه، چې هغوی کښت کوي، کاچاکې کوي، روزنه او پالنه یې د مواد مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به، یو کلن اته کلن ماشوم به سیرې کالي شلېدلي، بوټان به په پښو وه، او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره وه، دی به په کرونده کې به کار کوي. ده د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای، هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. اما د ده به سیرې بوټان، سیرې کالي به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه، دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو ناپاک کرونده کې کار کوي، او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی د زحمت باسي، د میلیونونو خلکو ژوند تبا کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې، ځکه هغه به تاریخ کرل، هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل. اما د هغه به د مجبوریت څخه، یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې، په دې وطن کې، چې هغه باید دغسې یو کار وکړي، همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و، دغه ستونزې وې، او سخت بې وسي به ما ځان به بېوسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دي او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت کې هم که جمهوري نظام و، دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله. اوس وخت کې هم د هغه ولایتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی، بېچاره ګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب، کدام راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و، تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و، د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې، یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو، او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه در ته وایم چې هلته ولسوالیانو کې، په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موساکلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي، چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و. بغران ولسوالي نور ټول دلته هېڅ حکومت ونه توانېدی چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي، هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند پور نه وروسته ولسوالي دي، او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر څم په دې ولسوالۍ کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي، او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تریاک وکړم او زه مقاومت وکړم او زه جنګ وکړم جګړه وکړم، که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه وو چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه وو، او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې به جنګېدل، نه، د هماغه ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه، هغوی به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه، د اکا زوی به په طالبانو کې وو، بل د اکا زوی به په حکومت کې وو، او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. تاسو هغه مهال چیرته وئ؟ او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه؟ او بلاخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې شهر پاتې وو. ما لاغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودی، خو شهر کې د شهر ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شهر ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنې د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شهر کې، چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی وو، کابل ته مې راوستلی وو. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. یم دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده، او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه خوښه، ما دا باید ثبت سي، باید د دې امتیاز دا تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ساسي همکاران زیاتره له افغانستان او تلیلت سو چې تاسو پاتې شوي که خپله مونږ غوښتل
علتونه خو ډېر وه زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم خو چانس و خلکو ته خلک وتل هغوی نن چا مشکل درلودې یا رقم چې و خو هغوی ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو ډېر همکاران مو هغوی له افغانستان څخه ووتله ولاړه خو د زه او عبدالحق عمری تر ډېره وخته پورې موږ هملته پاته وو بیا عمریم لاړ هملته د پخواني کسانو څخه یوازې زه و صفی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاته وو تر ډېره وخته پورې هملته وو
حمیم صاحب دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وې راپور ورکولو تر ټولو بدشیان به مو کتلی وي د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه ترخې خاطرې ډېرې وې زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایي شهید سو نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید سو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید سو همداسې نور دوستان داسې هره پیښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وه چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نورو برخو چې کار کوي ډېر دوستان و په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی و دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان سول هغوی ژوند له لاسه ورکړي د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي ښه حالت کې نه دي نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده
حمیم صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ لرې یاستئ تصمیم لري چې آینده کې بېرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح ده چې مسلک به وي اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی یو رپورټینګ نسي کولی رپورټ نسي لیکلی اما یو کس کوي که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو د زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم
ډېر زیات مننه کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت راکړو خبرې دې وکړه
گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا
Thank you. لنی وقت دی تا خرس کڑے کام پسو دے سودا گرا دملک پگڑے پسو روپو خرسی گی جمعت امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہوس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان اسپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
درڅ خطلم درته میوانه قتل و مې باخا ختلم در تمے وانا قتل وا میں بکا رگ دے نشم در تمے دیر و جڑل وا میں بکا رگ دے نشم در تمے دیر و جڑل وا میں بکا
مستا
مولانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا د جنو ټکو د اظهار د پارجا بنستا